ستړي مشي ز تاسو قربانه مونږ ز شهید نننې خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د نوومبر 28 نیټه ده کال د 2023 دا مهال وخت شوې ده په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لاس وجې دي په نننې خبرونه کې به د خزو په وړاندې د تشدد ختمولو او پوهاوی خورولو د کمپاین په ترڅ کې افغان میرمنو پرشتو ننګونو او سنځو باندې غږیږو دا کمپاین چې هر کال د نوومبر په 15 پیلېږي د دسمبر تر 10 دوام مومي د ملګرو ملتونو د افغانستان په واکمنو طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خزو او جنکیو پر ضد تاوتریخوالي ختمېدو لپاره دی چټک قانون پورته کړی ترسو د هغو کړنو مخه ونیول شي چې د خزو حقونو او د هغوی بنسټیزو ازادیو ته سیستماتیک زیان اړوي دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د خزو د چارو ادارې په مشترک اعلامیه کې کړی دا چې په نړیواله کچه د خزو پر ضد تاوتریخوالي د ختمېدو د نړیوالي ورځې په او همداراز په کمپاین د جنسیت په بنیاد تاوتریخوالي ضد مبارزې د 14 ورځېنی کمپاین پر مهال جاری کړی دا خو بل لورته ملګرو ملتونو ویل دي چې په افغانستان کې د خبريالانو او خبريالانو د طالبانو د واکمنۍ لاندې سنسرشپ او سختو محدودیتونو په چاپیریال کې په کار کولو مجبور دي د دغه ریپورت لمخې یوناما د 2023 کال د اگست 15 نیټه څخه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوې دي د روان کال د سپتمبر تر 10 نیټه پورې په خپل سره توګه د خبريالانو د نیولو 2 شپږ 50 پیخي تشدد او ناوړه چال چلن د 130 پیخي او د غواخ یا ډارولو 15 او یا کیسونه ریکارډ یا ثبت کړی دي د یوناما ریپورټر زیاتوی چې اوس مهال خبريالان په ځنګړي ډول د رسنیو خزینه کارکونکو له سختو محدودیتونو او توپیری چال چلن سره مخ دي چې د هغوی پر مسلکی ورتیا یې غیزه کړی ده دا او د افغانستان پر تازه حالات باندې خپل ملمنو سره بغغي ګو هله لرو چې د خبرونی تر پای را سره مل وسی په دغه خبرونی کې بزمو سره خبريالان هم ملمنوي او همدارز افغان او میرمنو په استازي توپ هم زمو سره ملمنې شته چې په دغه موضوع به تفصيلي بحث لرو نو هله لرو چې د خبرونی تر پای را سره مل پاتې شي سروسی بیا هم ستړي مشي او د ملتیامو مننه کو چې را سره په پروګرام کې ملشوي س د میرمنو په وړاندې د تشدد د مخنیوي او د حقوقي د حقونو د پوهاوي دغه 14 ورځنی کمپاین دوام لري چې تر دسمبر 10 پورې به دغه کمپاین دوام ومومي او په افغانستان کې د مهال د طالبانو د واکمنۍ لاندې میرمنې د سختو بندیزونو سره مخ دي او د خپل ټولنیز ژوند کې هم هغوی ونډه ډیره زیاته کمه شوې ده نو موږ په همدغه مسایلو باندې غږی ګوز مو سره پروګرام کې ملګری شو د مجیب رحمان چې دلته امریکایي رسنۍ ام پی آر سره هم خبريال دي او څېړنې هم کوي آرټیکلونه هم لیکي نو هغه ته هر کله وایو په سټوډیو کې را سره مل شوې سړي مشي مجیب رحمان په خیر راغلی
ډیر مننه ډیر مننه منزه تاسو او تاسو ټول لیدونکو ته او ریدونکو ته سلامونه
وعليكم السلام مجیب رحمان ډیر مننه چې تاسو دلته راغلی سټوډیو کې زموږ سره مل یې the 16 days of activism rawande aw da har kal bi ashpara surazi wi dwa aftun hum sewai bi aw the mirmano pawran de che kum tashaddud de ha na yawaz afghanistan ki balki da nadi pa har goot ke the haqi pawran de campaignu na ki gi sakh kal dir dilchasp mauzu sada pa da 16 days of activism ki aw tsapo ha we rawande
یره مننه په نظر څنګه چې تاسو وی د اکټیویزم د شپارل سرزو د دې خاص مقصد دا وی د ماندلیکیږي د شروع شوه د 13 ګل رس چې وا دا د پټول دنیا کې د خزو خلاف د تشدد د ضد باندې یو داسې ګامونه پورته کول چې خلک هغه بیدار کی، داسې کارونه کی چې خلک بیدار شي او هغه د خزو په ضد باندې د تشدد کم کی. دا د ملل متحده چې کوم د خزو دفتر دی او ور سره د مخدره مواد او د مخنیوي چې کوم دفتر دی او د جرمونو دی په شریکه باندې دغه د تیر د ګل ورځ دغه په دنیا کې د خزو خلاف د تشدد درولو په باب باندې منځي او په دغه ورځ دوی دا راپور جاری کړی دی. نو دې کې دوی دا کوشش کوي چې په دنیا کې په سمره چې ملکونه دي د یو ان ممبرز دی پاغه کې احتجاجونه شي، خزي سړکونه تر روزي سړیم ورسره ملګری شي، دوی سیمینارز کی، کانفرنسونه کی او دا چې یو کمپاین وکي د شپاره سولس ورځې چې پاغه کې د خزو خلاف د تشدد خو د بده مرغه چې سمره د دوی د کوششونه کیږي چې د خزو خلاف تشدد ختم شي یا کم شي، هغه مر چې دی نو کال په کال په دې کې لا زیاتوالی راځي چې ډیر دغه خبره ده. او تاسو به حیران شئ چې لیدونکو ته بده وو چې کوم دا اوس رپورت راغلی دی دا ته دوی ډیر ګل پورز ریلیز کړی دی. نو په دې کې 15,000 داسې خزی دي چې هغه په تیر کال کې د خپل خاوندانو یا د خپل پارتنرز چې ورته وي یا بوائے فرند چې ورته وي یا د هغوی فیملی ممبرز وجلی دي. 15,000 صرف په 2023 کې،
یعنی چې خزه خپل په کور کې هم خوندې نه ده، خوندیتوب احساس نه کوي، دا ډیره زیاته شمیرې دي. او په داسې یو هیواد کې مجیب رحمان چې هلته خزه قانون ته ډیر لاسرسی نشي لرلې، نو هلته به څومره دغه چیلنجونه زیات وي؟ لکه افغانستان اوس طالبان هلته واکمن دي او میرمنې اوس کوم وخت نه چې هغوی واکمن شوي د ډیرو نورو بندیزونو سره هم هغوی مخ دي. خو په کور کې به هغوی ته تاسو سګنې چې دغه ستونزه نور څومره زیاته شوي، چې لکه د هغه د یوې میرمنې خاوند یا د یوې میرمنې د یوې جنې پلار یا د یوې جنې ورور د هغه باندې د تشدد دغه هم کولای شي، عمل هم کولای شي او هغه بیا لار چاره هم نه لري. نو څنګه وینې، څنګه ارزوي چې په دغه دریو کلونو کې با افغاني میرمنې لا څومره د تشدد اخکار شوي وي؟
تاسو دا پوښتنه ډیره مهمه ده. په دې اساس چې په افغانستان غوند ملک کې زبوې متاسم د دغه کلچر برخه یې وخت مو پکې تیر کړی دی. دا شن پاکستان او افغانستان ډیر زیات فرق پکې نشته. بیا خصوصا چې موږ وګورو د پښتنو چې کوم سیمې دي په پاکستان کې، هغه د دې مسله دادا چې قانون ته رسایي وی هم خواغه کلتوري ستونزې دومره زیات دي چې د کور دننه نه وي خبره بار نو باسي. دا سه کیسز
چې دا ډیر غټه ټابو ده د کلټورونو کې،
چې لکه دا خبره به بار نه کی او بیا د اونر کیلینګ چې ته وې د عزت په خاطر وژن نشي. هغه صرف او صرف په دیم کې دي شي چې دا سه مونږ کتلې دي چې یو جنې چې دا هغه کور تر اغلې ده او پلار ته یا رور ته یا مور ته ویلې دي چې زما د فلانی الګ خوختې رازه چې دوی سره رشتہ وکړو، هغه وجل شوی د پدی باندې چې تاته د اجازه نشته چې ته مینه وکې کنه. نو دغه خو لکه سوال نه پیدا کیږي چې هغه خزه یا جنیب اوزي د کوره او چې ته وکیل وګوري چې ته جج عدالت کنه. نو دا ډیر زیات په انګریزي کې ورته الارمینګ وایي چې لکه یو بګنون کې شانته دغه د حقیقت ته چې افغانستان خو خبر نه کوي. غلط کې خو اوس مونږ اورو چې خزه تویل کیږي چې تاسو په پبلک کې خپل आवाज دومره نو چې توی چې بل خزه تاسو आवाज ووري. بیا خو تشدد هغه چې وګوره بیا څوک پکې د مذهب سهارا خلی چې په مذهب کې خو اخکار مونږ تویل شي د مونږ اجازه ته چې مونږ خزه چې دینو هغه باندې تشدد وکونو. غلط نه رپورټینګ هم کم دی. تاسو به حیران شئ چې تیر کال چې د دومدار رپورت یو ان جاری کړو، هغه ته یو سل 15 ملکونو رپورټینګ کړو. دا ځل و دېرش ملکونو رپورټینګ کړی دی. و دېرش ملکونو په رپورټینګ کې دا دومره نمبر دی، دا 15,000 دا چې تاسو د ټولو ملکونو نمبر راواخلی او بیا د پاکستان افغانستان غوندې ملک دا ستونزه ده، دلته رپورټ کیږي نه کیس.
بالکل دا مسله هم ده، لکه لیرې پرتو سیمو کې خو بیخي نه رپورټ کیږي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کلتوري مسائل هم ډیر دي. دا ډیر په پښتني ټولنې کې به خاص توګه موږ وایو چې هغه دا ډیر شرم بلي چې خو بیا کله چې د یو میرمنې حق دا هغه څخه اخیستل کیږي یا په هغه باندې تشدد کیږي، بیا هغه ته د شرم په سترګه نه کتل کیږي. خو د دې ترڅنګ بل داسې کوم علتونه دي زمو په سیمه کې کاغه افغانستان واخلو او ک نور د پښتونخوا پښتني میشتي سیمه، هغه کې څه علتونه تاسو تخکاری د کلتور ترڅنګ چې دغه سی یو په هاوې نشته او ک د تعلیم کچا کته دا ستونزه ده؟ اصلي ستونزه څه ده هلته؟
اصلي ستونزه دا ده چې الته کې پاکستان وند ملک په افغانستان کې خوده وخت کې آئین او قانون ماتل دي. الته کې خو چې بلار کوڅه کې په بازار کې کم طالب ولاړ وي او هغه کم قانون هغه ټایم جوړ کومه قانون دي، غټه پالیسی دا ده چې خزی بس کول تم نزي، خزی به بارم نزي، دفترونو کې هم کار نه کوي، کالج ته هم نزي، یونیورسيټي هم دا سد دا خو تک اغل تک خو بالکل خزه چې دا هغه تقریبا زبوي مې چې 100,000 کال شاته بوتلې ده. نو دا هغه زه خو خبر الته کې خوستون زده ده چې الته کې خو چې کم چا سره ټوپک دي دا هغه قانون دي کنه، او خزه سره الته ټوپک نشته، خزه په کور، خزه د بارم نوزینه. پاکستان کومه مسله دا یو بو وای چې افغانستان د دینه مخکې چې کوم د طالبانو د سقوط نه چې مخکې کوم افغانستان نو البته په پاکستان کې قوانين شته، دا نه چې نشته، خو البته کې لکه اوس البته کې د خزو په ضد باندې د تشدد باقاعده قانون شته، خزه تلی شي پولیس کې رپورت کولی شي، خزه آنلاین ورته نمبر پیدا کړی دی، هغه ټیکست کولی شي، هغه دغه ته هغه رپورت کولی شي. وستونز دغه نه ده چې قانون نشته، ستونز دا ده چې په قانون باندې عمل نشته، او په قانون باندې عمل ځکه نشته چې دا الته کې هر څوک چې دی د وړوکی نواله د لوی نه لوی پوري جرم چې وکي هغه د پیسو استعمال وکي، د طاقت استعمال وکي. او خزه خو بیا یو داسې ذات ته چې هغه خو کوی چې ز لګ زم چرته رپورت کومه هغه بس پاغه بیا مړ کی، ځکه چې دا وي زموږ د عزت هغه ګرځي. نو زم په خیال په قانون باندې عملداري چې دا خو دا به هم تاسو بیا د پیټریارکی جسه ته وي پدرشاهي نظام دا چې د
نرواکی ټولنه
دا ټول د مصیبتونو د خزو د پاره چې دا جړ لې چې دا د سړو دا لکه واک دی او 100% واک دی. غنی تاسو چې دا رپورت وګورئ د یو ان دا په دې کې یورپ کې چې دی د پارټنرز د لاسه خزه زیاتې وجلې شوې دي. په یورپ کې مور دن 50% دا د یورپ شمیره ده.
واو.
او بیا امریکاس چې ستوي لکه دا امریکا شوا، کینیډا شوا، یا دا سیدا لاتین امریکا شوا، دا چې دوانه ریاضمونه دي پسې دویم نمبر غټه شمیره د دوی ده. حالانکه دلته تعلیم کچم سیوا ده، دلته کې قانون مشته، دلته به قانون عملداری مشته، دلته خزه رپورت هم کولی شي. دا غي باوجود لکه دا سړی خپل حق غني چې دا خزه مړ کی دیتم تیار دي چې جیل ته لاړ شي، دا هر څه چې کی خو دا تشدد د نیچر نه نوزي.
بالکل په دې باندې به بحث دوام ورکوو. مجيب رحمان ډیر دلچسپ بحث روان دی، زموږ لیدونکو به هم را سره مل وي، غوږ به وي. زموږ سره په پروګرام کې زموږ بل قدرمنه میلمنه د سکایپ د لارې راغلې شګوفه نورزی چې د افغانستان د ولسي جرګې غړې وه، په پارلمان کې کار کوي، د میرمنو د پاره ډیر کار کړی دی. زموږ سره د کینیډا څخه د سکایپ د لارې ملګری د سړی مشه په خیر راغلې نورزی.
از ما هم سلامونه تاسو او محترم ملماته. ټول توړاندې کوم مننه.
وعلیکم السلام شګوفه نورزی زموږ سره مجیب رحمان د ان پی آر څخه ملګری دی او دلته نن راغلی دی سټوډیو کې زموږ یو پښتون خبريال دی او ډیر په دغه موضوعاتو باندې سیمیز موضوعاتو باندې کار هم کوي. شګوفه نورزی تاسو څخه هم پښتنې لرو او تاسو به وروستي ریپورتونه هم لیدلی وي، یو خدای چې د شپاړس ورځې اکټیویزم کمپاین روان دی د منو د تشدد مخنیوي او د هغوی د پوهاوی په لړ کې د ماحال تاسو افغانستان کې د میرمنو حقونو ته څنګه ګوري، دا څنګه ارزوي ک په عموم د دینه پایل وکړو؟
ها فل حال کومه متاسفانه د افغانستان شزي په داخل کې ډیر په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې موږ ویلای شو د هغوی شتون په ټولنه کې هیڅ نه محسوسیږي. حتی موږ دا ویلی سو د یو بند په شکل باندې دوی یوازې د کور د ساتلو او د ماشومانو د روزلو حق لري. په ټولنه کې د اواز اوچوتولو، په ټولنه کې خپل د شتون ثابتول اصلا وجود نه لري دوی. او د تعلیمي برخه وای متاسفانه چې په دې درې کال چې افغان میرمنې مبارزه کړې په دې برخه کې، ترڅو د تعلیم دروازې د افغان شوزو پر مخ باندې خلاصې، اجتماعي روابطو، اجتماعي اړیکې او په ټولنه کې د هغوی شتون موږ وینو چې په ډېر نادر شکل باندې په ټول یعنی تاسو نه ویني. تاسو یو بازار او یا هم یو سوپر مارکیټ په دې جمع حسابو چې ولا شزر تشکون لري او خپل خرید کوي، دا متاسفانه هغه موږ حساب په هیڅ نه ودی کوم. سیاسی برنامو کې، اجتماعي برنامو کې، فرهنګي برنامو کې، هیڅ سیاسي برنامو کې ګډون نه لري. هم چنان د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه دا هم به نهایت ډیر سوي دي. مخکې خو هم په افغانستان کې هم د شوزو پر وړاندې دا تاوتریخوالي وي، مګم خوشبختانه داسې نه هادونه وو چې شوزو ورته مراجعه کوله او کولای شو چې خپل د حق د غوښتنې لپاره مبارزه وکي او خپل حق ترلاسه کړي او د دې لپاره یو مرجعي مګم وستاسي وګوري د ملاس شروع چې حتی ملا هم د دې په اړه هیڅ خبرې نه کوي، وايي خپل فاميلي موضوعات سره خپل داخل په کوټه حل کوي. تر هغه ټول هغه نه هادونه چې دولتي او غیر دولتي وو هغه ټول لغوه شوی دی او شزه د هیڅ یو دروازه د دې لپاره نه لري تر څو خپل د حق د غوښتل لپاره هغه دروازه وټکي او خپل حق ترلاسه کړي. نو موږ وینو چې په داسې وضعیت کې د زور زیاتی پر شوزو باندې ډیریږي، د شوزي په کم عمر باندې واده کول دا ډیریږي، شوزه په یو په بدو باندې ورکول، د ځکه په بدل کې ورکول، د یو مال په بدل کې ورکول، داسې یو نو تبادله دا ډیر سوي دي. مګم که هر څوک ارقام وایي موږ نو څوک ولای چې وایي چې هغه ارقام سي
چې دولتي
او غیر دولتي مرجع نشته، شاید هغه ارقام څه تو چند ډیری، مګم هیڅ نو د سیمه مرجع نشته چې موږ هغه دقیق ارقام چې هغه ستونه شې مراجعه کړي دي، دونه شې په دونه مشکلات دي، دونه شې هغه تا وجل کیږي څوک دوی د مرګ دغه راپورونه نه نشري یا بیریږي یا هم د ابرو عزت او فرهنګي موضوعات چې موږ په ټولنه کې دي. دا ټول موضوعات چې موږ وګورو شزي په افغانستان کې مکمل محوسی وي دي.
اغلی نورزی تاسو ډیر مهم خبرو ته اشاره وکړه، یو خو واړو چې د شریعت د نگان هم په دی باندې بحث وکړو چې دا مهال د طالبانو د واکمنۍ لاندې د طالبانو چې کوم دریز دی یاوی ک شونځي بند کړی دی، وای چې موږ به د اسلامي شریعت ته پکتو شرایط برابر وو او شونځي به پرانیزو او د کار همدارنګ یو پلمه کوي. خو تاسو څه غنی چې د شریعت د نگانه څومره د یا خپل تاسو اشاره وکړه چې مولا هم په دې کې رول لري، خپل د دینی ټولنه یا عالمان په دې کې څومره رول لرلی سي، او کومه شو ګورو په لویه کچه اسلامي هوادونو ته نور آیا دوی هم د افغانستان په حالت کې چې میرمنې د مهال په کوم وضعیت کې دي دوی کې رول لوبولی سي د دې مخنیوي کوي، ځکه چې طالبان نه هر حواله چې ورکه کوي د شریعت حواله ورکوي چې دا خو په اسلام کې ده، دا په شریعت کې ده، او موږ هغه ته په کتو سره خپل ټولنه سمو او اصلاح کوي. نو تاسو څه غنئ؟
دا هیڅ نو شری جنبان لري، هیڅ نو د سیدغه نلري. آیا یوازې دوی مسلمانان دي؟ آیا دوی یوازې د اسلام ټیکداران دي؟ دوی باید د اسلام هغه ټیکداری د افغانانو په دغه باندې وننی سي، نمائندګي باندې. دا موږ ټول د اسلام ټیکداران یو او د ټول اسلام نمائندګي کوو، او هر نو دغه چې موږ واخلو هغه یو یو قوانین موږ وازه کوو، او یا هغه دغه امر بالمعروف دی نه پیرم دا وزارت دی، هر نو یو فرمان چې صادر کی هغه رقم باید ژوند وکي. شزه د اسلام په چوکاټ کې یو انسان ګڼل کیږي. اول انسان دی، وروسته د انسان څخه دا تقسیم باندې کیږي، او شزی او نرته اسلام کې راغلي دي چې پر هر انسان باندې فرض دی چې علم ترلاسه کړي. دلته نه دی ویلي چې ته پر نر باندې فرض دی او پر شزی باندې فرض نه دی. او موږ دا حالت وینو چې دوی د اسلام څخه یو نو ابزاری سو استفاده کوي، تر څو دوی وکولای شي خپل هغه غوښتنې پر نړیوالو باندې یا هم خپل ټولنه کې هغه تطبیق کی، ځکه چې هر هغه ټولنه پرمختګ کولای شي چې نارینه او ښځینه څنګه تر څنګ وکولای شي په پرمختګ کې سره ولري. نو موږ او تاسو وینو چې دلته په افغانستان کې او راستر بلې بلکې د شاته پریکېږي، نه د پرمختګ خبرې. موږ یوازې هغه د میډیا پر مخ باندې نه وینو چې دوی سړی کې یو دوه سړکانې جوړ کړل، یو دوه بلډینګونه جوړ کړل. معنوي پرمختګ باید وګورو، موږ د ټولنیز پرمختګ موږ باید وګورو، سیاسي پرمختګ موږ باید وګورو. دا ټول تړلې دي، ناري نو شزنه یو ځای څنګه پر څنګه باندې کار کول. بلدا دی چې په اسلام کې دا شان اغلی دي چې باید تاسو ځان ته واړی د کفار سره هم باید سیال سره ځان سیال کی، یعنی ځان په علم په دګار کې پاته ما چې وي. مثلا هغه د علم په دګار کې تر تاسو د مخې او تاسو تر هغه شاته پاتسي، او ولسی کولای د سیال سره سیال سي. دلته چې شي کیږي، نور مملکتونه زموږ د جهالت څخه استفاده کوي، او پر موږ باندې کولای سي په ډیر اساني شکل باندې حکومت وکړي. دلته کې چې تاسو اشاره وکړي ډیر مهم ټکی، ما څو ځلی خپل په خبرو کې یادوري کړې دي چې ما پر نورو اسلامي مملکتو باندې دا ځخ کړې دي چې تاسو فرض ده دي، تاسو واجب ده دي چې د یو مسلمان هیواد په صفات باندې کله چې نور هیوادونه تاسو ویني چې بل اسلامي هیواد په داسې حالت کې دی، په داسې حالت کې، په داسې یو بدبختی کې روان دي، اساسي فرض دي چې د دوی علما راپورته سي، او یو لوی غونډه علماء او شورا، اسلامي علماء او شورا ونيسي او راسي او طالبان ته قناعت ورکړي. اسلام لاړخه چې عاشي نور اسلامي مملکتو کې نه موږ تاسو وینو چې سعودي ته ننداره جوړ کړل، اوس چې د خدای کور الته دی، فقط د دې لپاره چې خپل اقتصادي دغه واده ورکړي، خپل اقتصادي حالت رشد ورکړي او دا حالت تغییر ورکړي. نو د نورو هیوادونو علما فرض دا دی چې راسي او د طالبان سره کړي دا وایي قناعت ترلاسه کړي، ځکه چې دوی د کفارو په خوله باندې نه کوي چې هر څومره نماینده استي، هر څومره چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي او شوست اجازه ورکړي. هغوی موږ مسلمانان یو، تاسو موږ په چارو کې مداخله نشي کولای، دا زموږ خپل دغه دی، دا د مسلمانانو کار دی. یعنی تاسو جلای یاست، تاسو کفار، تاسو غرب یاست، تاسو شي کوي کوي، هغه موږ وسوس سره پټ کار کوي.
نورزی اغلی نورزی، ما په خپل په څو پروګرامونو کې چې موږ سره د طالبانو چارواکي راغلي دي او ویاندویان راغلي دي، ما د دې پښتنو کرمال تاسو د کوم اسلامي ماډل په کوم هیواد کې چې د یاغه به تاسو فالو کوئ، هغه وخت تازه دوی راغلي و واکمن شوی و. نو دوی ویل چې داسې ماډل چې په اس هیواد کې نه دی سوی، موږ خپل اسلامي ماډل مخته بیایو. نو دا د هوی جواب چې ماته په پروګرام کې راکړی دی. خو د مجیب رحمان څخه هم پښتنه لرو، بحث شر روان دی، تاسو را سره اوسئ. مجیب رحمان، تاسو څنګه ګورئ د اسلامي هیوادونو رول ته؟ دوی څه کولای شي په دغه سي حالاتو کې چې په افغانستان کې روان دي، یا مثلا خپل په پاکستان کې هم ډیر دینی عالمان دي، دوی رول ته څنګه ګوري؟ مقابل ورځ د فتوا او تصوف کوم کتاب مخکتنه شو د عبدالباری جهانی، هغه کې راغون شوی وو، او هغه کې هم د تاریخ ته نگانه او بیا په سیاست کې د فتواوی سره رول لري، په دې باندې خبري وکړې او دغه کتاب مخکتنه مهم وکړه. نو تاسو څنګه ګوري دغه ټول حالت چې سره رول کېدل شي د دینی علماو یا د اسلامي نړۍ؟
د دې د اړخ ډیر مهم دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان غوندې متنونو کې دوی ته ډیر زیات په غور سره غوږ خلک نیسي. دوی سره لاؤډ سپیکر دی، دوی سره ممبر دی، دوی سره اوس فیسبوک هم دی، دوی سره چې دی ټویټر هم دی. دوی مخکې به دا چې زونه حرام و، شکر دی دا اوس حلال شو. نو هغه هر څه دوی چې کوم اړخ ته لاړ شي هغه نو دوی ته غوږ خلک زیات، ځکه یک دی چې د خلکو هغه تربیه داسې شوې ده، پروګرام شوې داسې دی چې یو پروفیسر سړی وي هغه چې ډیر زیات مذهبي نه وي، صرف یو عام مسلمان کسي هغه ورته او د تاریخ او د اسلام او د مذهب په اړه لري هغه ورته یو خبره وکي، او په بل اړخ باندې صرف یو داسې مولا چې هغه پورا علم هم نه وی کړي او اس نیمچا مولا وی هغه ورته کوي، نو خلک به داغه خبره. نو دا خبره کې خو شک نشته چې د دوی ډیر مهم رول دی. خو د دوی په دې کې نقصان دی چې دوی خلک په دې پوه کی چې
نقصان
په کې دا دی ګره چې دا قانون جوړی هم سړی، دا بیا عملی کوي هم سړی، هغه پولیس وال هم سړی، دلته چې هغه جج ناست دی هغه هم سړی دی، هغه چې وکیل دی هغه هم سړی دی. نو دا د دوی ټول هغه سیستم خرابېږي کنه، چې بیا خو بلکه کدا د خزو طرف ته دا شی لاړ. نو خزو چې کوم په پارلیمنت کې ناست دی داغي پخپل وي چې مونږ هراس کیږو په پارلیمنت کې دننه، نو اس لکه دغلت اغي دغلت ناست چې قانون جوړ کی اغي ال ته د سړو نه تنگ دي چې لکه اغي ته خبرې کوي.
دوی فکر کوي چې واک به ډیر خزو ته ورشي، لکه نر واک ټولنه اغي کې تل د واک پر سر هم دغه
د خپل لاس نه خپل واک ورکول بل چاته دا آسان کار نه دي، چې او بیا دی باندې په لکونو کرولونه کلونه لګې دلی دي چې دا سړی په جین کې او د په خوینه کې دا شی شامل شوی دی، دا چې دینه اوزي اوزي هم په وخت لګي. خو
تاسو څنګه ګورئ چې آیا مثلا اوس چې طالبان په افغانستان واکمن دي، نو آیا دغه اسلام شریعت دا فتواوي آیا دا ټول د سیاست سره دوی تړلی دي او کنه دي؟ او که پاکستان کې موږ وګورو آیا هغه هم د سیاست سره تړلی دي او کنه دي؟ هلته اسلامي جماعتونه هم ډیر دي، او تل موږ کتلی دي چې د پاکستان کوم چې ریاستي چارواکي دي، پوځي مشران دي، تل د اسلام د شریعت غوی هم حوالی ورکوي خپل خبرو کې. نو آیا دا ځکه چې دوی اسلامي وادونه دي او که دوی د خپل سیاست کې هم
د څه نشته؟ اول به افغانستان خبرو کو، الته کې چې کته حکومت کې کنه تعالی خلک ووټ نه درکړي ته په زور باندې راغلي، نو دا زور باندې تب د خپل وخت دې تدیر دوام ورکړي. هلا چې ته خلک اویرې، چې تا نه خلک اویرېږي، نو ته هغه کې مختلف سیګمنٹس دي، خزه چپ کا پکورې کې نو نیم آبادی خو تا دغلته کنټرول کړه. سړی چې کوم دی خبره نه مانی پبلکلی وهل ټکول کنه کوړې ور کول، دا یره باندې د دوی خو دغه سیستم دی. اوس پاکستان کې بدل دی، پاکستان کې دا د چې ال تکي د ملک فوج چلی، اوس فوج دې دوی ځان سره دا ټول غټ غټ لوډ سپیکر چې چا سره دی دوی ځان سره ساتي، او چې د فوج په لکه د دوی روزنم دوی کوي کوم خبر به کې کوم به نه کې. یعنی اسلامي ملکونه خو ډیر دي، تاسو ملیشیا ته وګورئ هغه اسلامي ملک دی، تاسو انډونیشیا ته وګورئ هغه اسلامي ملک دی، تاسو مراکو ته لاړ شئ زه تلوم تیر کال هغه اسلامي ملک دی
زم وس ایجپت نه راغلم هلته هم ما ډیر څه بدل ولیدل
اوس ایون سعودي عرب د خزو د پاره ډیر زیات غریب خو خزي ډرایوینګ تم نه پرې خو دی دا خو یو سو کال شو اوس غی پته لګی دا چې اوس دا ټوله دنیا چې د اولړل په دې سخت دریزه اڑخ د اسلام نو اوس غی ته پته لګی چې دا په تیلو باندې به زمونږ دا کاروبار باقی نه چلیږي ځکه چې تیلو نه خلک روان دي د لیتیم طرف ته بیټریان نور جوړیږي الیکټریک کارز او دا شیزونه نو هغه مس یو د ویژن 2030 په نوم باندې یو عمل شروع کړی دی لکه 2013 پورې به دوی د ملک پورا نقشه بدلی نو هغه کې چې تاسو ما بل ورځ دا کته دلته چې امباسډر د سعودیا هغه هر څه بدلی نو آغا چونکہ د اسلام نغد گڑ دیا غزین اسلام راوتے دے آغی نو چے آغی ورت دے تا اسلام نوئی چے ملیشیا ورت نوئی چے انڈونیشیا ورت نوئی چے موراکو ورت نوئی چے ایجپٹ ورت نوئی چے دبئی ورت نوئی چے قطر ورت نوئی
نو
دا دا یو دو ملکون دا سی دی چے بس دے کتاسو دا حیوانان و راج دا غکړه دي جوړ کړې دي او دا غې د مضبوطولو د لپاره کار کوي دا ټول صرف د یو خپل پاور په دغه ځای کې د خلکو باندې ساتل او خلک په یره کې ساتل ځکه چې تعلیم عام شو که جمهوریت عام شو که پوها شو بیا خلک دوی نه پښتنه کوي او پښتنه چې کیږي بیا به جواب ورکړي چې جواب د غلطي بیا ته فیل شي چې ته فیل شي ته د کورسې نه کوزيږي
نو او انسیکیورټیز په هم وی دي کې ځکه چې په خپل علاقه مو وکړه افغانستان کې ډیر تعلیم یافته کډرونه و چې هغه ټول وته افغانستانه نو هغه کولی شو چې چیلنج کی د دوی د طالب چارواکو مثلا نالج په هر برخه کې کوي کاغه تخنیکی اوس مونږ ګورو چې وزیر هم ملاده موین هم ملاده پارلمان خونشتا ختم ده لکه څنګه چې تاسو ویلال ته یو زور واکا حکومت دی چې خلکو رایا نه دا ورکړي د خلکو په خوخه نه دراغلي خو بحث ته به دوام ورکو شګوفه نورزین هم پوښتنه لرم اخلي نورزین زمونږ لیدون کې دا مهال پروګرام چې ګوري که تاسو هغه ته یو منظره ورکړئ د درې کال وړاندې افغانستان او د اوسنی تاسو په خپل په پارلمان کې ناشته وی د یوې افغان میرمنې په توګال تم ونده د لودل تاسو خبره اوریدل کې د تاسو په فیصلې کولې او تاسو بر رائے ورکول نو هغه به حسابېدل اوس څنګه افغانستان دی او هغه وخت څنګه
ګوري دیموکراسي چې هر څومره هم خراب سي هر څومره هم بد سي بیا هم هیڅ نو بدیل د دیموکراسي نشته کارای که خلک تبصره و سر باندې کی چې ولا تقلب ولا فلان ولا داسي ولا غسي خو بیا هم هغه د دیموکراسي او اصلي جادولا او چی شو تر ټولو هغه به تر لاره و تر ټولو هغه شل لاره و چې دا غي بدیل بل شي نه و زکه چی د دیموکراسي دغه دا و چې تا یو څوک انتخابوله کچیر کار او شی نه کوله برته یو ورسره یو وقفه څخه بل څوک راتلی ایو بدیل انتخابوله او هغه د دې لپاره تر څو هر هغه څوک چې چوکی ته راتلی خپل د چوکی د ساتل لپاره خپل هغه ارادي هغه څو وادي چې ورکړی وي هغه غشتل چې پیاده کې پټولنه کې وادي او یو مثبت بدلون راوړي تر څو وکولې سي دراتونکي د پاره هم اوسي نو دا د دیموکراسي یو ښه اصل و چې موږ د لوډه له پټولنه کې او سيري موږ به په تیر وخت کې د شلکلن نظام کې موږ به ستونزې او مشکلات او دا شان و پکښ کې مګم قابل د دیو چې باید د مبارزه مخې ته ولاړ شي او تغیرات نور هم راسي ترڅو نور هم ټولنه صحیح خوا ته ولاړ شي ځکه چې ډیر مبارزه وسو پدې شل کال کې چې زه خپل هغه د عمر د حسابوم د مبارزه تر شل کال چې ډیرونه نو مګم وس چې توپیر وو وس بيخي یعنی ډیر سره لري موږ نو کولای دا دوره د هغه دوره سره او پیرو دغه کو سره مقایسه کو یو شی چې ما د شوزو پر وړاندې یو مثبت ګام چې د طالبانو ما ویلدل هغه دا و چې دوی د میراث حق ورکړي میراث حق ورکړي شوزو ته نور هیڅ نه و د شوزو د پاره د سکوم هغه کسان شوزي چې پر کاروم وي هغه هم د وظیفې څخه استفاده او د شوزو پر وړاندې خندونه نه و د شوزو د نارینه پر وړاندې هم خندونه ست یو ډیر مهم ټکی ته پام اشاره وکم چې پښتانه همیشه په هر ټولنه کې قرباني وي. په تیر نظام کې هم قرباني وو چې ول پښتانه او ډیر هغه سمتونه ته توجه کېدله، مثلا شمالي منطقي وي، مثلا د افغانستان وس هم هغه دغه ولایتونه په ور کې سوزي چې پښتانه پکې دي. زه تماسونه لرم، زه دا وسم د خلکو سره ارتباط کیم. تاسو باور وکړئ د پښتنو په منطقو کې دومره ظلمونه چې روان دي، زه په نور ولایتونو کې چې هغه تاجک نشینه، هزاره نشینه او نور داسې دغه دي، مثلا ازبک نشینه دي، په هغه منطقو کې دونه ظلم روان نه دي چې د پښتنو په منطقو کې روان دي. دا یو ډیر لوی ظلم کیږي چې همیشه د پرموش باندې یو بل
دا ولی نور زه تاسو داسې فکر کوي چې د پښتنو په سیمه کې ډیر ظلم روان دي د نورو ولایتونو په پرتله؟ ځکه ما به خپل کله چې د ریجبو سره خبرې کړې دي د تاجک نشینه سیمو خلک، هغه وایي چې تاسو خو خپل په ژبه ور سره پوهیږئ، موږ خو په ژبه نه پوهیږو، موږ خو په دویمه خبره وهي. نو کوم دا هغه خلک دي چې تللی دي افغانستان ته، بیرته دلته راغلي، یعنی په امریکا کې ژوند کوي، تحصیل کرده خلک دي، دوی دغه دعوا کوي چې طالب خو پښتون دی په خپل، نو هغه چې دی هغه پښتانه د قربانیانو په توګه هغه ته نه ګوري. تاسو ولې ورته ګوري؟
زه نه ګورم، زه فکر نه کوم، زه دا خبره مطمئن در تاسو ته وایم مطمئن زه د خلکو چې احوالونه زه اخلم دا هغه اړخ وایم. ټول تاسو ویني چې څه مظاهره کیږي د ازاره خوندي، زه تحسین کوم، زه خوشاله یم په دې باندې. زه نه وایم چې دوی ولې دا کار کوي، شکه خپل د حق څخه دفاع کوي، پښتانه دونه راوښتي، دا خو ښه خبره ده. دوی هم دوی چې یوازې حتی دوی سره کوچنی بد رفتاري او متي دوی ټول میډیا ور باندې خبرې، مګر نو باندې کو کې دا اوس په بده کې ټول کېږي. زه اولون زه ماسونه لرم د دوی سره، د پور په بدل کې ورکول کېږي. ا کوشنی انجونی چې د درالو سپینځلو سکالې چې بيخي اني اته د لسو کالې ا د پیسو په بدل کې ورکول کېږي. بل نه دی چې وای تر مخ شنو نه اې ځاغونه دي چې بل د پښتنو په ټوله کې دا فرهنګ موجود دی چې پښتانه انجونی دې حق او دې غنډه درلودل دي چې راووزی اواز وباسي. زه اول خپل کورنۍ ته دیږي، اول دا غې د کورنۍ د پاور باندې ظلم او زیاتې دې چې مثلا ټول میډیا ته وځي موږ غرو عزت دي، بل د طالبان د خوا مور باندې فشار دی. او زه غواړم دا خبره بالکل رد کوم چې پښتانه طالبان پښتانه دي، دا خبره نشته. زما همیشه دا رد کړی دی او زه نه غواړم دا چاپه پر پښتنو باندې همیشه ولګیږي چې ولا دوی خدا خبره وایي چې ولا فارسی خبرې وکړو، موږ وی اټکې دې سینیا، دا خبره نه ده. ځکه چې دې په منطقو کې دا اوس موږ وینو احمد مسعود او نور ډلې دي، دې په منطقو کې سلاوي مثلا دغه کې ترونه کېږي ول نور راسي مشکلات ایجادي، دې خبر باندې تلاشان او دا موضوعات یو څه ریږي. موږ په منطقو کې خبره ده په نو په منطقو کې راشي دا شان کې مون اوازي او دون خبرې نه پورته کېږي. لکه څنګه چې کله چې طالبان راغله افغانستان کې اول کال کې تاریخو کړلې په ټوله لوی کندهار کې بند کړل، یو څه کولای شي کولای چې یو دغه ول یو دغه کوکنار وکړي، مګر د دې په منطقو کې پروش کاله بند کړل په بدخشان کې چې ټول بدخشانان ودرېدل او چې شو کړم غالمغالې وکړل پروندې سره سره چې مشکل او زموږ مزرعه سره خراب کړل. چې اصلي چې د نشې په تحقیق وکړل چې ول چې ټول ته پنسي ودی څه څه کولی وای په پنسي په بدخشان د پنسي او کوکنار کې مخړلې دي ټول مت کې پنسي ودی پردا و باندې چې ټول میډیا او دغه دا خبر کړلای چې نه دلته نار موضوع نه دی، دلته هیڅ موضوع دی، دلته موږ کاروندې سره خراب پرې دي، طالبان د پاجکان سره مشکل لري. دوی دا موضوع مشه تعصبي و ارخ باندې اړه یې ډیر وخت باندې. زه یو خبر تاسو غواړم اشاره وکم، کله چې اسامه بن لادن د دغه سره د ملا برادر سره او امریکا ځنه غوښتنه وکړه ول تاسو دغه وکړي تاسو مشته د تسلیم کی او مشته راوښیاس، نو مولا برادر دا کارونه کوي او هغه ورته امریکا ورته لکه چې تاسو دا کارونه کوي موږ به مثلا افغانستان تباه کو به خاور سره یو ځای کو. ملا برادر ویل چې یا زه دا کار نه کوم ځکه چې موږ په یو هدف یو دغه باندې روان یو، په یو فکر باندې روان یو. نو طالبان همیشه اسلام پاله وه، دوی پښتانه نه دي پاللي، نه پښتونولي یې پاللي دي. چیرې دي کم پښتون دی للی دی چې ټول وخت طالبان دفاع هم کړی دی؟ کم یو یې بامیان کې دوه غټ پروژې روانې دي چې حیرانه پاتې سي. د خپل لواز همکاران سره خبرې کوم، تاسو ولنه شوز پر برابر پروژې په من کې نه اخلي، ویالته ولادي سرختري زي، الته ولا مشکلات موږ الته پروژې نه اخلي. نو زه دا د څه نه دي چې موږ بس مثلا زه راغلی یم کاناډا ته، زه افغانستان احوال نه لرم.
تاسو الته د ټولنې سره اړیکې لري ورسره
څه خبره سني ولې د مزار سني ولې پاته تخشانه پورې ته هلمند لوی کندهار بل ځای ټول سره په ارتباط کې او ډیر ډیر سخت ظلم ټول په منځ کې روان دي. موږ دا موضوع باید
تاسو وایي چې طالب تر ټولو لوی قرباني پښتانه په خپل دي چې دوی سم دا وډی شبه روان دي. موږ د خپل خبرونه یو بل بحث هم لرو چې موږ سره غلی مسکان یازی هم ملګری سوي ده، نو غوی ته به هم هر کله وایو. او د خبريالانو په اړه هم تازه ریپورتونه چې راغلي دي په غی باندې بحثونه غواړو چې ور سره وکړو. شګوفه نورزی، ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره راغلی او مل سوی او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ان شاء الله چې راتلونکو نورو پروګرامونو کې به هم تاسو سره انا کله زحمت درکو.
مننه ساسه خام
ډیره زیاته مننه. د دې ویګرانو لیدونکو او ورېدونکو یو ریپورت زو ریپورت ورسته به غواړو چې تاسو سره په موضوع باندې بحث وکړو. د بخښنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو هغه غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو پر اساس پر جنایي کړنو تورندي یو موثره عدلي بهیر برابر کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او د جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي دي چې سخ کال افغانستان کې د تیر کال په پرتلې د تریاکو تولید ډیر سلنه زیات شوی دی. راځي چې د آشنا تلویزیون خبريال احسان الله یوبزی د ریپورت په کډه سره وګورو.
د میرمنو پر وړاندې د طالبانو تګلارې تل د نړیوالو او د بشري حقوقو ادارو د اندېښنو په سر کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې پاڼې په خبره شوی یوې ویډیو کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د ځپونکو کړنو په تړاو د پنځو اقداماتو یادونه کړې.
لومړی، د ښځو د حقونو او د جنسیت د برابرۍ د ودې او ساتنې په برخه کې د ټولو لارو لمنځه وړل. دویم، د ښځو انجونو خوانځیو او لوړو زده کړو بندیز. دریم، ګواښول، تبعیض، بخپل سر نیول او د ښځو د حقونو د مدافعینو بندي کول. څلورم، په سیاسي، ټولنیز او کلتوري چارو کې د ښځو پر ګډون بندیز. او پنځم، د اتیا سختو پالیسیو عملي کول چې د ښځو ازادي زپي.
د دوه پنځو اقداماتو ور اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په ګډ راپور کې لیکلي چې په دغه هیواد کې خزینه خبر اعلانې او د رسنیو کارکونکو له ځنګړو محدودیتونو او تبعی سره مخ دي.
which covers the report چې د 2021 کال د اگست 15 څخه د روان کال د سپتمبر تر 10 پورې د بشري حقوقو د مختلفو سرغړونو او په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د اندېښنو تمایلاتو جزئیات وړاندې کوي. خبر اعلان د رسنیو کارکونکو او د رسنیو بنسټونو د سانسور او د معلوماتو د ترلاسه کولو په وړاندې د محدودیتونو په سختیدونکو چاپیریال کې فعالیت کوي. کزینه خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو له ځنګړو محدودونکو او تعبیزی اقدامات سره مخ دي چې د دوی د کارکولو وړتیا په ژوره توګه محدودوي.
طالبان ټینګار کوي چې د بیان ازادي د اسلامي او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر ځای د شریعت پرونه کې د میرمنو ټول حقونه خوندي دي. په یو بل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله د امر سره په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده، خو د تیر کال په پرتله د اپینو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
په 2023 کال کې د اپینو تولید 433 ټنو ته رسیدلې ده، که څه هم دا شمیر د 2023 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي، خو بیا هم د 2022 کال کچې څخه 93% کم دی.
دغه ریپورت زیاتوي چې سکل په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو. طالبانو تل د ملګرو ملتونو په ریپورتونو کې دا ډول څرګندونه ردوي او وایي چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د کوکنارو کرکیله نشته. احسان لاریبزای، امریکا غږ.
بیا هم د ملچامو مننه کوم چې را سره پروگرام کې مالیاس مجیب الرحمن هم را سره ملګری دی او د سکایپ د لارې زموږ سره مسکان یازی هم ملګری شوی د چافانه خبریاله ده او د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. خو مجیب الرحمن، د کوم موضوع باندې چې موږ بحث وکړو هغه به هم راغونډو چې د میرمنو د په وړاندې د تشدد په اړه موږ وغږیدلو. شکوفه نورزی زموږ سره راغلی و وغږیدلو. دا ډیره مهمه موضوع وا او تاسو نه هم مننه چې تاسو په دې موضوع باندې زموږ سره راغلي او تاسو هم وغږیدلې. خو د دغه خبرو دوران کې سمره نور میرمنو باندې تشدد شوه.
دغه مونږ چې دا خبرې کولې تقریبا زمونږ بوس 50 منټه د شو برابر شي، نو چې دا ریپورت وي اوسطن په هر 10 منټه کې یو خزه شته. زمونږ د خبرو دوران 15 خزه وژل شوې دي، انټنشنل کیلینګ چې لکه په زبردستي په اراده تنه وږي کنه، دا نه لکه جنگونو کې نه وایو، بمونو کې نه وایو، خپل مرګ نه وایو چې وژل شوې دي هغه، او دا کې دي چې د دینم زیات وي
لکه ریپورت کې کوم ریپورت
کیږي نه. نو دا تاسو ډېر مننه په دی
زړه بوګنون کې خبره ده. مجیب الرحمن ازمو سره ملګری شوی د مسکان یازی د کاناډا څخه سړی وشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام مسکا جان، غواړو چې په مهمه موضوع سره هم بحث ولرو. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې خبریالان د طالبانو د واک لاندې د سختو بندیزونو او سنسرشپ سره مخ دي. که دغه ریپورت په اړه لږ غوندي وغږیږو، څنګه وینئ تاسو هلته د خبریالانو کار او حالت؟ تاسو خوم هلته هم ښه پیژندل شوی خبریاله وی، کار مو کوو، همکاران مو، اوس به هم کېدی چې اړیکې لري په افغانستان کې د خپلو دغه همکارانو سره، څوک چې هلته پاتې دي البته. نو څنګه وینئ، څنګه ارزوئ دغه د خبریالانو او د رسنیو حالت؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې په ریپورت کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو هغه ریپورت چې د 2023 کال تر سپتمبر یا د اگست تر 15 پورې دا تیر شوی دی، د خبریالانو پر وړاندې شاوخوا 390 قضیې ثبت شوې دي. او دا څه ویل کېږي چې دغه کومه ارزونه چې ملګرو ملتونو کړې ده هغه له هغې نه ډېرې پېښې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې ترسره شوې دي. چې ښه بېلګه دا ده چې پرون د بیان د ازادۍ کور هم دغه راپور هرکلی کړی دی او ویلي دي چې تقریبا څو چنده له دې نه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی شوی دی او د دې پر وړاندې ظلم شوی دی. بل خوا څو ورځې مخکې د افغان خبریالانو مرکز یو څیړنیز راپور پاک لغږیدلی و، یو راپور یې خپور کړی و چې هغې کې ویل شوي دي په تېر یو کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې داس فرمانونه صدر شوی دی چې هغه د تقریبا د چې هغه د رسنې او د قانون پر خلاف دی، یعنی هغه څه چې باید په عمل کې وای هغه څه یو څه نه دی. موږ وینو چې طالبانو په دې وروستیو کې پر رسنې خپل بندیزونه لا هم ډېر کړی دي او شدت یې ورته ورکړی دی. هغه دا چې کوسته اشاره وکړو په تلویزیونونو باندې د خبریالانې ښځې خبریالانې باید پر سکرین باندې ښکاره نه شي، میلمانه باید نارینه ونه اوسي، او همدارنګه د نارینه کوربه یا ویان باید ښځه میلمانه ونه اوسي. په رسنیو کې باید د طالبانو د چارواکو په اړه باید منفي تبلیغات ترسره نه شي.
اوسکار جانې، دغه پوښتنه به کېدی شي، ما په وار وار زمونږ نورو خبریالانو نه هم کړي وي، افغان خبریالانو نه، خو دا ځکه چې بیا هم غواړو لیدونکو سره دغه معلومات شریکو که تاسو د اوسنی رسنیو چې په افغانستان کې ته تلویزیون اوسولګي او یو افغاني چینل ګوري اوس څنګه ښکاری د پخوا په پرتله او پخوا به څنګه وو، او د میرمنو خبریالانو رول باندې هم که تاسو لګوندي رڼا واچوي.
لکه څنګه چې په خا هم ما سوزلي لتا سره په مرکی کې ویلي دي چې دا اوس چې کله افغاني چینلونه تاسو ګوري نو هغه په خا چې کوم رنګ تلویزیون وو، کوم رنگارنګ خبرونه چې به وي، میرمنې به پکې په خبرونه کې وي، اوس هغه څه نه لیدل کیږي. اوس هر څه تا تورسمین ښکاری، لکه په تلویزیون کې د میرمنو سندرې په مخ کې نشر کېدلې، په سریالونو کې به میرمنې وي، سریالونه به نشر کېدل، خبرونه به میرمنو ویل، همدا سیاسي خبرونه به مخ ته وړلې، ټولنیزې خبرونه به وي چې کورنۍ به کېناستلې او په ډېره لیوالتیا به دغه فراونی کتلی. اما متاسفانه اوس هغه څه نشته دی لکه پخوا باندې، هر څه بدل شوی دی. پخوا به موږ تلویزیون ونیو یا خپل موږ کار کوو په تلویزیون کې، ډیری ښایسته ډیری رنگین خپرونې به وي، په خپل زړه به مو لباسونه ورته انتخابول، هر ډول سینګار به مو چې زړه ورته به مو وکړ، خپرونې به مو ډېرې په لیوالتیا باندې په ډېر صمیمیت باندې مخته یوړلې. اوس هغه څه چې پخوا و اوس پکې نه لیدل کېږي، هر څه بدل شوي دي. اوس که غواړي یو افغاني چینل په افغانستان کې وګوري نو زړه دې ورته تنګېږي. هغه څه چې ته غواړي وګوري، هغه څه چې پخوا و هغه پکې ته نسي موندلی، نو طبعاً دومره بندیزونه چې پر رسنیو باندې راغلي دي په افغانستان کې هر څه بدل کړی دي. لکه تاسو هم ورته په کراتو اشاره کړې ده، او زه هم غواړم بیا ورته اشاره وکړم. لکه تاسو چې اوس وګوري چې په تلویزیون کې یو خبرونه چې کله مخته وړل کیږي، هغه ویان دي، هغه رسنۍ د دې اجازه نه لري چې څنګه چې باید دوی د خپلې تګلارې له مخې دغه خبرونه مخته یوسي، د دې اجازه اوس نه لري. باید هغه خبرونه ټول د طالبانو له نظره تیرې سي، حتی ژوندۍ خبرونه، ژوندۍ سیاسي خبرونه باندې بندیز دی چې باید دا په ژوندۍ باندې نشر نه شي. ځکه چې ژوندۍ خبرونه کې ورته سوار څه ویلی سي، او مکه چې د سبتي وي تاسو کولی سي هغه سانسور کې. نو په هر څه باندې بندیزونه ډیر دي او تغییرات پر رسنیو کې ډیر لیدل کیږي. حتی یو ویان دا نسی کولی په آزاد توګه، یا ویان نسی کولی په آزاد توګه خپل فکر څرګند کړي، هغه څه چې واقعیتونه دي هغه بیان کړي. که چیرته حتی د خبریالانو مرکز دا هم څېړلی دي، که چیرته هغه کړنلارې چې طالبانو رسنیو ته ویلي دي ورکړي دي هغه ملینی کړي، نو دغه خبریالان به بندیان کیږي، او یا هم دغه رسنۍ چې دغه خپرونې مخته وړي دوی بندي. لکه څنګه چې په تېر یو کال کې 12 تلویزیونونه طالبانو بند کړي دي، فعالیت د دې علت دا چې دوی په وینا طالبانو په وینا چې دوی تګلارې نه دي عملي کړي. نو همدغسې چلند به له ټولو رسنیو سره کیږي که چېرته د طالبانو تګلارې عملي نه کړي.
ډیر زیاته مننه مسکا جانې. زموږ کره یو میلمه راغلی و، او هغه خپل قصه کوله و. زه افغانستان ته تللی وم، نو د یو طالب ملا سره ناسو، نو هغه ورنه غوښتنه کړې وه چې تصویر به واخلو، سیلفي به واخلو. نو دا ورته ویلي وه چې سمه ده وابه خلو. نو وی ملا صاحب د غره خلاص که او سناپ چټ کې ویل ودرې ورې زه دا فلټر وکاروم چې تصویر واخلو، کنه سیلفي والو لګ دسی پکې خپل راشو. نو اوس خودوی فتوی جاری کړی دی چې د ژوندۍ سیزونو په عکس به هم بندیز وینو نه پویګم تر کوم حد به دا بیا دوی په خپل عملی کوي اوس خودوی هم سناپ چټونه استعمالوي او
منه ته ځانې زسکه څنګه چې جائز ندی یا مناسب نه ده یا دوی کړنلاره کې نه ده یا دوی په خبره شرعي نه ده اما تاسو پرې وروستی کې وینئ چې طالب چارواکي له هېواده بهر په ډیپلوماټیکو اړیکو کې یا برخو کې یا په غونډو کې دوی له ښځو سره تصویرونه اخلي
او تر ما او تا هم ډیر ښه سلیقه مندې ښځې دي او ډیر داسې ښه په فیشن ډیره مننه مسکا جانې ډیر خوند یې وکړو ستاسو سره مو بحث وکړو تاسو ته ښې ژبې غواړو ډیره مننه چې راغلی مننه مجیب رحمان لنډه پوښتنه او لنډ ځواب زموږ سره وخت هم ډیر لږ پاتې دی د پروګرام پاکستان کې تاسو څنګه وینئ همدغه د خبریالانو حالت او پر رسنیو باندې سنسرشپ حالت څنګه ګوري
مننه چې تاسو دې اړخت د پام روګرز او د تکدا مزره ته ډیره جوخته د مون خبریالانو مونږ ته کوم کار کړی دی او زموږ ډیر ملګری اغل ته کې ډیر په سخت کې دی دا وخت وی خپل کار نشي کولی په خوا به خلکو وی چې یو د زیات دور او چې داس خراب او بیا د مشرف دور بیا دو چې داس خراب او اوس زچ د نن سبا کم سنسرشپ ګورم په پاکستان کې د میډیا داس چرته هم نو زما په ژوند خو کم از کم ما نه دی دلی ځکه چې د تیر دور د عمران خان دور چوپ هغه کې هم وو خدا اوس لا بتر شو ابل اور بلش په اسلام آباد په سړکونو باندې په خلکو باندې په مخامخ ډزې شوې دي په بے وسلې خلکو احتجاج کو د حکومت په ضد باندې او د خپل لیډر د پاره هغه په لار کې وجل شوې دي د میډیا دفترونو تویل شوې دي چې تاسو چې کوم اوچت په بلو ایریا کې چې تاسو لایټونه ماف کې اوزه دفترونه خالی شو هغه په لکه هغه ته د کوریج اجازه نو میډیا ته تاسو په دې خبره نشئ کولی او دا هغه چې کوم چینلو کې صحافیان کار کوي هغه په خپل وای په سوشل میډیا باندې راغلي دی او خبرې کړې دي چې مونږ تویل شوې دي چې په دې باندې به رپورټینګ نه کوي دې هتر سره دلې دي چې د سیټانو میډیا دا هلته کې د سیټانو پلاس کې دا داغي ته اشتهار بنديږي او هغه واپس اثر بیا په مغ غریب سړی باندې چې کمل ته کار کوي داغه ته تنخان ملایويږي ډیر خراب حالات دي ډیر زیات هغه بیا تختول داغي غیبول وهل ټکول ټارګټ کلینګ ته څوک نه مني دا اوس پرون یو صحافي دی چې هغه ډیر ډاډا سوالونه کوي پښتني او چتای په خلکو باندې منډي خلکو پسې متی ولا جان هغه باندې په ګاډي کې د منشياتو د دې نشئی شزونو د کیس جوړ کړي دي ځکه چې هغه چبکیږي نه او د دوی نو تر دې هدا پورې دغه دي چې خلکو ته په دې خبرو اجازه په سړکونو مړي پراته دي دا غی باندې دا اجازه نشته چې خبرو کول او دی
زبر دا او ته ویني لکه دا خبري حال په توګه مجيب رحمان دا ډیره زیاته مشکل وی کنه چې کتب یو د سې حالت ګور
یو خدا چې تا کار ته نه پریږدي
بالکل
سم دا دا یو خبري حال د پاره د ټولو نه زیاته د تشدد خبره دا چې هغه هغه شی ویني هغه ویلی نشي دوی خبره دا کوم چې تاسو غونډه د رسنې چې دی د دوی اهمیت په دې وخت کې لا زیات سی وکی ستاسو ذمہواریم لا زیات سی وکی ځکه چې الته کې چې کوم خبره نه رسی خلکو ته د هغه ځای پر رسنو باندې غتا سر سوي نو زبدا ستاسو د مشرانو تم خواسته کوم چې تاسو له وخت او ستاسو د اکسس سی وکی چې داسې زین ته عمر رسی چې الته کې د پاکستان میډیا دا خبره نشي کولی اجازه ورته نشته او فری پریس خو ویوم دیتا چې هغه چې سکیږي او هغه شان رپورت کیږي نو دغه شان ډیر بد حالات تل تکي د پښتنو کوریج بالکل نشته تاسو به کتلی وی د 2013 راسي چې کله د پی ټی ایم تحریک شروع شوه دی د هغه یو جلسه نه د کور شوه شروع کې چې د کله ناستو هغه کور سره د ټول لیډران ناستو بیا تنو اغه ته کوریج نه ورکی دا غی خلاف چې کوم نیگیټیو خبره راځي اغه ته کوریج ورکی خو اغه ته نو د پښتنو کوریج نشته د بلوچستانو کوریج نشته د مظلومانو کوریج
ډیر مهمه خبره او ډیر مهم نقاط مو په ډیر کم وخت کې راغون کړ ډیره زیاته مننه مو
تاسو نوم ډیر مننه
تاسو راغلی او دا بحث مو وکړ
مننه تاسو ډیر زیات
یو لنډه د ماخلو د می ورسته پر ازو دغه خبرونه برا غټو.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
تمالتي هم مننه کوم چې زموږ سره د خبرونه تر پای عمل پاتې شوې او د خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدل. تاسو قربانه منځه شهید خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو څخه خپل اجازه تاسو په لوی لاس فاروس لوړاو آباد وسې د لا پمن